ډیره زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په ترڅ کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد شوی دی ورزولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. او قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو محصل د کفر ویلو په تور وشو. د خبرونو تفصیل. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د پینټاګون وایان ایرم سټمپ پرون وویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په اچین ولسوالۍ کې د جی بی یو 340 په نوم له هغه بم څخه کار واخیستل شو چې د سمیت په وینا 11 ټنه چاودونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پینټاګون ویان وایي دا بم په هغه غره کې چې ویل کیږي داعش ډلې د خپل مرکز په توګه ترې کار اخیست پر یوه سمڅه اسول شوی دی. د ننګرهار د والي ویان وایي چې دا بم د اچین ولسوالۍ د مامندرۍ په اسدخیلو سیمه کې پر هغه غره اچول شوی چې داعش ډلې کلک استحکامات پکې لرل. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل دا حمله ملکي تلفات نه لري.
په دې پټنځای کې ګڼ شمېر دایشیان او د دوی مهم کسان له منځه تللي دي. په دغه سیمه کې هېڅ ډول ملکي وګړو هلته حضور نه درلوده. له همدې امله موږ ډاډمن یو چې ملکي وګړو تلفات نه لرو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دا بم د داعش پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو او د دې ډلې پر ضد د عملیاتو د بریالیتوب لپاره تر ټولو اغیزمنه وسله وه. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان وایي د ادارې چې نه یې ترمنځ همغږي شته او نه د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري باید سره مدغم شي. د شفافیت د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاحکار الهام محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړي دي چې د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د دې درې وړو طرحو په سر کې دي.
The nine agencies currently tasked with anti-corruption work
دا وی هغه نه هداري چې دندې د فساد پر ضد مبارزه ده زمنګ د سړن لمخې باید سره مدغم شي او د دوی ادغام باید د ټولو نه ادارو ترمنځ د همغږي او همکارۍ پر بنسټ وي. د میرمن محمد پوینا دوهم وړاندیز د نه ادارو پر ځای د دوو پیوړو ادارو جوړول دي او کدا هم نه منل کیږي نو ټول ادارې پر خپل حال پاتې کیدای شي خو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاس وهنه نه کوي. دا کرکټ نړیوال شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خای په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوی طبي ازمیښتونه ښیي چې د ډوپینګ یا غیر مجازو درملو څخه کار اخیستی دی. د آی سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې پر وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل 26 نیټې وروسته به په نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې آی سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخت نه مخکې څه نشي ویلی. 29 کلن شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه یې په څه کم 60 نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصل ووشه. پولیس وایي محمد مشال په ټولنیزو شبکو کې د لیکونو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی و د مردان خر د عبدالولي خان په پوهنتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا ووشل شو. د دې پیښې له جریانه پخیستل شوي ویډیوي تصاویرو کې ښکاره کیږي چې 20 کلن مشال پر مځکه پروت دی او د یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کیږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان د دې قضیې په تړاو نیولې دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وشل شوي دي. د پاکستان په قوانینو کې کفر ویل جرم ګڼل کیږي او مجرمینو ته ښایي تر اعدام پورې سزا ورکول کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جک پوړې چارواکی د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو په ادارې او یو مسؤل چارواکی سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورو اندېښنو انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس او اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر ویکیلیکس او د هغه پر مؤسس سخت انتقاد کړی دی او وایي ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره درې کار اخیستل شوی دی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. پومپیو د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې کړې دي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیان منول او د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ بریالی کولو. او د روسي پلو او د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف د پکور چاپه وهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والتسیف چې د تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف ښودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. د دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 100,000 کتونکي لري. د روسیې د حکومت مخالفې سیاسي ډلې پرناس چې والتسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندیدو په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته له روانېدو د مخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلې ده. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه برید پړه تحقیقات کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا په اوس په افغانستان کې له اټومي بم وروسته خپل تر ټولو لوی بم چې د بمونو د مور په نوم یاد شوی دی پرون په افغانستان کې استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وی دا بم د داعش پر ضد استعمال شوی.
د چین ولسوالۍ د مامن د ریاړون په سطحیلو سیمه کې بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان او افغانستان باید د فساد پر ضد مبارزې په غنو ادارو کې اصلاحات راولي. د نړۍ مطبوعات د کتنه کو او د هم اوري چې افغان چارواکي وي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د نوري فایبر شبکه تر کونړه ورسیده. په دې اړه یو مفصل ریپورت هم اوریدلی شي او دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د حکومت د کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیسته.
So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons.
یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. سپینې ماڼۍ تېره شپه وویل چې دې بمي حملې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې یو مرکز په نښه کړ. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تیره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکزونه په نښه شول.
At around 7 p.m. local time, in Afghanistan. The United States military
پسې مې زوخت د شپې په شاوخوا او بجو د امریکا پاوز ل جی بی یو دریڅلويخت بم څخه په افغانستان کې کار وخیست. جی بی یو دریڅلويخت یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولي موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نخښه کړه چې د هغې په کارولو سره آزاد تګ راتګ کو او په سیمه کې ډیر افغان ځواکونه او امریکایي سلاکاران یې په نخښه کول. د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمېر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. ښاغلي خوږیاڼي همداراز زیادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې هم په نښه شوی و.
د اچین ولسوالۍ د مامندرې اړوند پاسدخیلو سیمه کې بهرنی ځواکونو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو، ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و. له همدې امله ځانګړی برید پرې ترسره شو.
د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري. یو امریکایي سرتیری تیرونی پاچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډیر فعال دي. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا 200 جنگیالي فعال دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر 150 ته رسیږي. د پنټاګون یو ویاند وایي هغه بم چې تیره شپه پر اچین ولسوالۍ وغورځول شو 11 ټنه چاودیدونکي مواد درلودل او د امریکا پوځ یې د ټولو بمونو د مور په نامه یادوي. پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی بی یو درې څلوېښت بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی و.
وامریدل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د شفافیت نړیوال سازمان وی افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان چې په نړۍ کې د فساد پر ضد د حکومتونو د مبارزې پر هڅو څارنه کوي سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې د 9 ادارو پر ځای یو یا دوه خو اغیزمنې ادارې ولري، او که نه ادارې پر ځای پرېږدي نو باید د دوی په چارو کې همغږي او ترڅنګ په عدلي قضایي ادارو کې اصلاحات راولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جلا کار کوي چې ترمنځ یې نه همغږي شته او نه هره اداره د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل چې په دې اړه یې نوې څېړنه کړې او د خپلو څېړنو راپور یې پرون خپور کړ سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره باید د ګڼ شمېر ادارو په تشکیلاتو کې له بنسټه بدلون راشي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاکارې الهام محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خپلو څېړنو پر بنسټ د دې ستونزې د حل لپاره افغان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړې دي. د میرمن محمد په وینا د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د دې درې واړو طرحو په سر کې دي. لومړنی وړاندیز چې افغان حکومت څخه مو د هغه په اړه د غور غوښتنه وکړه دا دی چې د فساد پر ضد مبارزې یو داسې نوې اداره جوړه کړي چې د اوسنیو نهو ادارو ځای ونیسي. خو دا طرحه په اساسي قانون کې بدلون ته اړتیا لري او د تورنو کسانو د دریز او موقف په اړه لویرې یا لیوالتیا پرته د یوې خپلواکې څارونکې ادارې په توګه د کار یقیني کول یې ښایي لویې ستونزې رامنځته کړي. میرمن محمد وایي په اساسي قانون کې د بدلون د مخنیوي لپاره دوهم وړاندیز د نهو ادارو پر ځای د دوو پیاوړو ادارو جوړول دي، او که دا هم نه منل کیږي نو ټولې ادارې پر خپل حال پاتې کیدای شي، خو د دې ادارو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان همدارز وایي چې دې ادارو ته د چیرنو په چارو کې باید خپلواکي ورکړل شي او همدارس د افغانستان اوسنۍ عدلي او قضایي سیستم باید نور هم پیاوړی شي. افغان چارواکو د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اړه تر دې د متنه دی ویلي خو د فساد پر ضد مبارزه د عالی ادارې د شکایتونو د اوریدو د څنګه رئیس وحید الله زاهد پرون د ازادۍ رادیو په یو باس کې دا تایید کړ چې د فساد پر ضد مبارزه موازی ادارې د ستونزو بایس کېږي، خو د زیاته کړ چې د فساد پر ضد مبارزه عالی اداره خپل ستراتیژي لري او په خپلو چارو کې تر ډیره خپلواک ده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له سلطان محمد سرور او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په ورستۍ او تحولاتو په خوځښت خبره کړې دي.
په داسې حال کې چې مسکو نن د افغانستان د سولې د وی غونډې کوربه دی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو عنوان کې وایي چې په دې چې امریکا له افغانستان خپل پام بل خوا واړو، ایران او روسیې په افغانستان کې خپلې پښې ټینګې کړې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې له پیله درې کاله وروسته امریکا عراق ته مخه کړه او وروسته بیا د سوریې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو بحران سبب شو چې امریکا د افغانستان له جنګه خپل پام بل خوا ته واړوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره لدی چې امریکا په دې موده کې افغانستان په بشپړ توګه هیر نه کړ، خو روسي او ایران له رامنځته شوې خلا څخه په استفاده په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړ. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته ویلي روسیا او ایران په افغانستان کې سره نږدې شوي او خپل فعالیتونه یې هماهنګ کړي دي. ایران له افغانستان سره اوږده پوله لري او د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي جنرال په دې باور دی چې ایران د افغانستان په لویدیځو سیمو کې وسلوالو طالبانو سره مرسته او کومک کوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره لدی چې د روسیې، شیعه ایران او سنی طالبانو ترمنځ ائتلاف دومره عملی نه بریښي، خو عموما ائتلافونو د کلونو په اوږدو کې بدلون موندلی او ایران او روسیې تل خپل پلوي بدله کړې ده. ورسپانه مثال ورکوي او وایي چې روسیې په 2001 کال کې د طالبانو خلاف د امریکا د عملیاتو ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې د دوی رژیم وپرځېده او ایران هم هغه مهال د طالبانو مخالف شمالي ټلوالي سره همکاري درلوده. د مسکو په نننۍ غونډه کې چې افغانستان، پاکستان، ایران او چین هم پکې برخه اخلي، امریکا ګډون نه کوي او د افغانستان ګډون هم یوازې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ دی. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ د مسکو د غونډې او په افغانستان کې د مسکو او ایران د رول په حق لا یو مطلب خپور کړی، نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ګرم دی. ورسپانې په کندهار کې د موټر سایکلونو د خرڅلاو د وی مغازي عکس هم خپور کړی دی چې سلګونه موټر سایکلونه پکې ولاړ دي. په یو بل عکس کې لیدل کېږي چې د سړک یوې سرې اشاره مخې ته څو موټر سایکلونه په انتظار دي. ورسپانه لیکي چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ځکه ګرم دی چې د امنیتي دلایلو لکبل د ځینو موټرو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې موټر سایکل اوس د کندهار د ټولنې یو مهم عنصر دی او هغه کندهاری چې موټر سایکل نه لري په حقیقت کې داسې وی لکه بندي.
افغان چارواکي وی د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته ویل حکومت هڅه کوي چې د وزارتونو لپاره وړ او داسې کسان معرفي کړي چې په اړوند برخو کې کافي تجربه ولري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي ولسی جرګه به د هغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د وړتیا پر بنسټ وند وزارت تماریفی شوی وی. عباد الله حنانزه او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته به نوي نوماند وزیران د وړتیا او تجربه پر بنسټ معرفي شي. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې د دولت د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او په اړه یې بحثونه روان دي.
وزیرانو په ارتباط د حکومت په داخل کې بحثونه موجود دي. موږ تقریبا څو اونۍ کېږي چې پر دې باندې د حکومت رهبران بحث کوي چې ولسی جرګې ته د وزارتونو لپاره نومندان راپېژندل شي او پر دې پروسه باندې کار شروع دی او په دې برخه کې دولت هم نظر ده، هیڅ راز د نظرونو اختلاف وجود نه لري.
د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې 14 وزیران د 70 سلنې بودیجې د نه لګولو له کبله استیضا او له دې ډلې یې وتنه سلب صلاحیت کړل. که څه هم افغان حکومت دغه موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه، خو صلاحیت شویو وزیرانو ته یې د کار د دوام دستور ورکړ. د دغه وزیرانو سربیره د قانون او پټرولیم، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قومونو او قبایلو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي که څه هم څو ځلې د دغو وزارتونو لپاره د نویو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو غوښتنه کړې، خو افغان حکومت لا تر اوسه نه دی بریالی شوی چې دغو وزارتونو ته نوي کسان معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې منشي قادر زازی وطن دوست د نویو نوماند وزیرانو پر وړتیا ټینګار کوي او وایي ولسي جرګه به هغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د اړوندو وزارتونو لپاره کافي تجربه ولري.
ولسی جرګی وکیل صاحبان لپاره مهمه د دوی کاری سابقه ده او د دوی مسلک ده، نو که چېرته دا رقم خلک او دا رقم خلک رښتیا هم د مسلک او د شایسته سالاری په رڼا کې امکان لري چې بیا ولسی جرګه هغوی سره هغوی ته رایه ورکړي.
هاخوا یو شمیر کارپوهان بیا د نویو نوماند وزیرانو پر بېپریتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوندو وزارتونو ته معرفي نه شي. د چارو کارپو او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال هم وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا یې لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسې زمون غغله ازادي رادیو اوریدې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غغونو ډرامه او ورپسې یوسف خان زدران د ډرامې د موضوع په اړه تاسې او مل مسره بحث لري. په دې اړه چې تاسې له دې ډرامې څه زده کوي او په یو کلی زر غغونه کې لا څه غواړي خپل نظرونه مو له همدې شیبې په 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمیرې ته پرېږدئ. دغه شمیره ستاسې غغونه په اتومات ډول ثبتوي. د نوري فایبر شبکه تر کونړه ورسیده. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د نوري فایبر شبکه د چهارشنبه پر ورځ په دې ولایت کې پرانستله. د مخابراتو سرپرست وزیر په دې مناسبت په سادهباد کې د کونړ د اوسیدونکو په یوې غونډه کې ویل چې دغه شبکه په کونړ ولایت کې د خلکو سوداګریزي، روغتیايي، تعلیمي او د ښې حکومت اولۍ چارې اسانه او شفاف کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ولایتونو ته د نوري فایبر د شبکې د رسولو او فعالولو په لړ کې دغه شبکه د کونړ سرحدي ولایت ته هم ورسېده او پکې فعاله شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د چهارشنبه په ورځ دغه شبکه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې پرانسته. خاغلی سادات د اسدآباد په ښار کې د نوري فایبر د شبکې د پرانستلو پر مهال د سیمې د خلکو په یوې ناسته کې وویل دغه شبکه به د کونړ ولایت اوسیدونکو ته په تعلیمي، روغتیایي، سوداګریزو او د ښې حکومتولۍ په چارو کې اسانتیاوې برابرې کړي.
مونږ دغه د فایبر نوري پروژه چې د کونړ په ولایت کې مونږ افتتاح کړه، د کونړ ولایت پوهنتون هم د فایبر نوري سره وصل کوو، مکاتب هم د فایبر نوري سره وصل کوو، ای گورننس، ای حکومتداري هغه کې هم ورسره مرسته کوو، الکترونیک پوستي خدمات بدلته کار کونړ ولایت خلک به هم ورنه بهرمند وي. کونړ ولایت خلکو ته شل دانې نوري پای مونږ لګو په هغه سیمو کې چې انتنونه نشته.
خاغلی سادات وویل د کونړ ولایت د نوري فایبر شبکه د ننګرهار ولایت د جلال آباد له ښار څخه د کونړ ولایت تر مرکز اسدآباد پورې 90 کیلومتر اوږدوالی لري. په 1500 میاشتو کې بشپړه شوې او سکم 3 میلیونه ډالر پرې لګېدلی دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې د نوري فایبر د شبکې د غځولو په لومړي پړاو کې د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې دغه شبکه فعاله شوې چې 1 میلیون ډالر لګښت پرې راغلی، او په دوهم پړاو کې په جنوبي ولایتونو لکه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې هم فعاله شوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د مخابرات وزارت چارواکي وای چې سربیره د هواد پر ولایتونو اوس د هواد د نوري فایبر شبکه له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران او پاکستان سره نخلیدل او پراتلونکو دوه کلونو کې به د بدخشان ولایت له لارې له چین سره هم ونخلول شي. د مخابراتي چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانستان دې د نوري فایبر له لارې د سیمې او نړۍ له ډېرو هیوادونو سره ځان وصل کړي، ځکه چې دا کار به په هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو کیفیت ښه او بیې به یې راټیټې کړي. د دې کار پوهانو له ډلې اسرار کریمزي ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو وزارت باید یوازې ولایتونه نه بلکې ولسوالۍ هم په پام کې ونیسي.
دا یو نیټ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د فایبر نوري شبکه وغځېږي، او موږ ته ضرور ده چې د مرکزي آسیا نور هیوادو سره زر تر زره ځان وصل کړو، ځکه دا شته قیمتونه ډېر لوړ دي. زموږ د ولایتو مرکزونه د فایبر نوري شبکې سره وصل کړي دي. مهمه دا ده چې موږ وکولای شو تر کلیو
د افغانستان د مخابرات وزارت دا هم وایي چې کونړ ولایت ته د نوري فایبر د شبکې په رسیدو سره یوازې 9 ولایتونه پاتې شول چې پلان ورته ترتیب شوی او یا د شبکه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې دغو ولایتونو ته هم وغځېږي. په خاطر دې د مخابرات وزارت ویلي چې اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان موبایل ټلیفونونه او سبان د 40 میلیونه انټرنیټ کاروي، خو بلخوا اکثر دغو خلکو د مخابراتي خدمتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه کړي دي. د مخابرات وزارت وایي چې د وخت په تیریدو سره به د مخابراتي شبکو ترمنځ د سالمو رقابتونو په نتیجه کې شته ستونزې کمې، د مخابراتي خدمتونو کیفیت به ښه او بیې به راټیټې شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې د سوریې د ولسمشر د تازه سرګندونو ریپورت راخلو. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د ده حکومت له کیمیاوي وسلو کار نه دی اخیستی. امریکا او متحدان یې ټینګار کوي. لس ورځې مخکې د سوریې په ادلب ښار کې د سوریې د پوځ لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له 8 او زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. خو اسد پرون له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه راپورونه چې وایي د سوریې پوځ د ملکي خلکو پر ضد کیمیاوي وسله کاروي ولدا سل په سلو کې درواغ وبلل. په دې اړه له احمد تکل اورو.
د سوریې ولسمشر وایي چې د ده حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې ډېر کلونه مخکې تسلیم کړي او اوس کیمیاوي وسلې نه لري. د بشار اسد اشاره په 2013 کال کې د ده هغه اقدام ته وه چې د روسیې په منځګړتوب یې نږدې 100 ټنه کیمیاوي زهري مواد د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته وسپارل. اسد چې پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې خبرې کولې وویل د ده حکومت به هیڅکله له دې ډول وسلو څخه کار ونه اخلي.
There was no order to make any attack. We don't have any.
د هیڅ حمله امر نه دی ورکړل شوی. موږ کیمیاوي وسلې نه لرو. موږ خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې څو کاله مخکې تسلیم کړې، خو حتی که مو لرلی هم کارمونه ترې اخیست، او هیڅ کله مو په ټول تاریخ کې له کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیستی. متحد ایالات او متحدان یې تور لګوي چې د سوریې پوځ لس ورځې مخکې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې له 80 زیات ملکي وګړي وژلې دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادلب حمله د اسد رژیم کړې ده.
On the issue of the chemical attack, British scientists
د کیمیاوي وسلو د حمله په اړه برتانوي پوهانو له ساحه څخه ترلاسه شوی مواد تجزیه او تحلیل کړل، او په وضاحت سره دا موندل چې سارین یا سارین تورته غاز کارول شوی. څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې زموږ سفیر وویل، موږ د متحده ایالاتو په څیر باوري یو چې په غالب ګمان د حمله د اسد رژیم کړی ده. پر دې سربیره پر دې هم باوري یو چې یوازې د اسد رژیم د داسې یوې حمله توان لري. دمشق او متحده مسکو د دې حمله په اړه وایي چې د سوریې پاوز د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر هغې زیرمې بمباري کړې چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې. ولسمشر اسد له فرانس پرس سره په خپله پرونۍ مرکه کې وویل چې په دې اړه بې پرې څېړنو ته به اجازه ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې څېړنو له نتیجو څخه باید سیاسي استفاده ونه شي. لدې یو ورځ مخکې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریټ په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوله. په پریکړه لیک کې چې د روسیې د مخالفت لکه بل تصویب نشوه، همدارس د سوریې له حکومت څخه غوښتنه شوې و چې له څېړونکو سره همکاري وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه اوریدل شي ورپسې د همدې ډرامې په باب بحث خبريږي خو اوس اترنیمه بجې کېدونکو دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته پینتاګون وایي چې د امریکا په سپننګرهار ولایت کې د داش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان به د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي د کرکټ نړیوال شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خی په نړیوالو لوبو کې له ګډون محروم شي آی سی سی پرون اعلان وکړ چې شهزاد شوی طبي ازمیښتونه ښیي چې ده له ډوپنګ یا غیر مجازو درملو کار اخیستی دی قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال خیبر پښتونخوا کې یو محصل د کفر ویلو په تور ووژه د امریکا متحده ایالاتو چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو چک پوډ چارواکی د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر ویکلیکس او د حق پر مؤسس انتقاد کړی وی ویکلیکس د دښمن استخباراتي سازمان دی او د روسیې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه وهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادل کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ کورنۍ دنده هم ورته وایي لبلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي وایوري چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي
اسلام بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی ګلالۍ ګلې پویا شوم د شپې لږ د دې زړه زنګ لري کوي
خاله شپل وشه
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګولې لګولې دي رښتیا مې ویلې کنه
ته چوپ شپل وشه لباو نه بابا مو جوړاوه د اسلام نوم مې داسې له زړه نه توګلې لکه نکریزه چې له ورغې لاړې شي
نه 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 منم دا خبرې نه ګوري سور ګلابي مخ دی چې زیر زعفران خبرې کوي چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده زړه دې پر د مرغۍ غوندې هوا ته وزرې وکړې ته صبر چې په زړه دې لاس کېږدم چې شته کالو ته دی
لرې کلاس دی زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم خپل سبقونه مې وایم زر واده هم نه کوم واده ورېدل
په دې یو وخت مې واورېدل او په دې بل به یې ایسته وباسم هغه ځکه چې اسلام اوسم په تا پسې مړ مړ دی
وای نجلۍ دا څه ګډې وډې وایې داسې به نه وي ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم د اسلام په زړه کې ځای ولرم
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه ته د خپل د حسن له زوره څه خبره یې ظالمې اورې دا دا د شپېلې غږول تا داسې ټوکې ښکاري
نو شپېلې خو یې مخکې هم غږوله
مخکېنۍ شپېلې او اوسنۍ د ځمکې اسمان فرق لري ته واوره د شپېلې غږ نه دی سم د ریبل زړه فریاد دی فریاد
هر څه چې وي وي به زه مې خپل سبقونه وایم مرسل ته وګوره کورنۍ ته یې قناعت ورکړه اوس خپل سبقونه وایي
خو مرسل په خار کې وسی زه او ته خو په کلي کې یو
کله یو خار نه غواړي نفسې معلمې په کلي کې ځان ورسوه څارله وختارونه یې وزغمل هغه ده چې کامیابه راووته
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکو او په مکتب کې به شامل شو خو نه پوهېږم هغه لیوانۍ سپېلنۍ به څنګه شي اسلام درته یادو ماشلام
یار عجب خلق دی آقا ورز بای خدای دار دیر غوری و بانتی کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتن
خو جمیل دا خبر اکره چی دلاور خان پدی پا غصو چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتن نال غواری
دا او گوری وش چی دی او با غم خوالد کیگی موگ بیا نوری با بولالی پیل کرید
ملک سیب خسو چه انجینیر سیب آلتا و آقا پویگی که نالوی که بلسا پا خپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه
اوهو میلمه خود خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
و علیکم السلام
محمد رضا بخیر
خیرسی خیرسی
دلمر لکو میرا و خود محمد رضا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دخپل از موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوشحال شو
هر کلا راشی زور وره تراش دغل تا که نده از ما ترچنگ دقا پشتی بایدیم شاعتا که ایدم و درگه چه او گلاس چای خود در تواچه هم زوره وره
خیلی دای ناست خواهی چه مویل؟
محمد رضا لیبی خبر خبر شوی وای چی لور دی نیاد کرده چی پولیس هشی
بس ملک صاحب دی لور که ایمیل نماشم توب ندی پولیس رو وظیفه سرمینه وره
خیلی کرده کرده ده وطن خدمت پا نارینا و خزو طولو بانده لازم ده بله دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نساره خستالور پا پولیسو یا نظامی که ده وظیفه گوخته نوی که تا به اجازه وار که
والا سخت پکته نده وکنه مالک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زخو وایم چه پا دیه که نکم شرم ده او نکم بدا خبره ده خزی هم که ولیشی ده سره یغون ده پولیسیانشی پا دی برخه که با دی خزو لپاره دیر خدمت وکی
خوزمون پا کلی که دستی سنده دی شوی چنجره او یا خز دی پولیس هشی
صبره دا خبره کبل چا کرده وای نو دمره با بعد نواره بانده لگه داره تو خوی او پو سره یه تو ولی دستی خبری کوی نو که نوشوی ووز بوشی
او دلا مور دی دیر زندو که لرگوی ما تول پریده ته او زلی ده دروازه نه ده بانده او گوره چه خکاری او که نه
خدم دوست بای او گوره ما آقا ده مور می راغله
خواه زد خوشو چه راغله لما سر اندخنه و ماوی حسی نه چه کما پیخه شوی بی
مور استاره ماشی
مور دی جرشی لوی سره شی ده عبدالله پلارا سلام علیکم
و علیکم سلام استاره ماشی
خیریو سی
دیر دی زندو که موری پلار میں اونو خطاو ویلی چی داوالی نرازی
وی عبدالله زویا نو مکتب خود امرا نگدی ندائی چی دسترگو پراب کی تری راشم دی عبدالله پلارا دی صبر چی او زلکینم بیا یو خی زیره در بندی کهوم
زیره دی پا گل بادل شا تنخواه دل کچی جاتا شوی کچی بلا خبر آوا
ام دستی او بولا خو ما تایل تنخواه نا بلا خبر دیره مهمه دا دا سیده چه ده دفتر دی معاونیت رو اندیزی را تا وکو
دا دلی بلا کم ساره نو چه تا تی معاونیت در کهو
نو دا خواه اتمینه دا چه لواری چوکی دی طولی دی ناری نو بی ولی هر دشول زموگ دی مکتب مدیره خزا نو
پلارا اغا ورز دی مکتب پا میدانه که دی ممتاز معلمان و ممتاز شاگردان و صفتی وکه خوز ما دی مور صفتی دیر وکه دی ممتاز معلمان پا داده که نو آخیسته
زه پوی نوم چه مور دی دوم را لایقه ده خواه دو دلا موری تا دا مکتب معاونیت قبول که او که نه
هو نو چنگه می کرده وای
واو از ما مور با دا مکتب معاونه وی مبارک دیشا موری زه دیر خوشحاله یم وز با منو خواه واسطه تا چلیگی
نه زویا پا هم چی دا واسطه خبره بیا ونه که زه پا مکتب که نستا واسطه یم او نستا مور حال تا زده طول شاگردان و مورم یم معلمم یم
نه شابس نفسی مور دی خواهی او دلازو یا تا دیر کوششو که چه مور دی فخر درباندی او که او خلکم هوایی چه نفسه پخپل لایقه دا نام خدا دیوی زوی هم خرو زله دی
وی شکر چې ته راغلې
هلا ګل ماما دا وروره، که ډېر ستړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پې مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی.
نازي دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي، ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، سنه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم، دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته.
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده، که څه شی ده هغه جوړېږي، معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم، خو مورې ته به خامخا ورځې.
وی زویه، دومره د زړه زور مې نشته نو.
مورې دا خبره به نه کوې، ته به رومرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېنداري، سیمینار د دې لپاره جوړېږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو، او د ښځو په حقونو به هم خبره شوې وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبي ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه پر رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خداس دا ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې، یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي. چې له تا سره یې ځواب نه وي، دا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رومه روزې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل، چې که نازو انا نه وای، احمدشاه بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، تاسو راته وایي چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0      1 شپېته 0││ 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. بلې، د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام او جمعه مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ او جوړ وي په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو، ستاسو خپله اونیزه خپرونه پیلو چې ستاسو پیغامونه او د میلمه سره بحث ته ځانګړې شوې ده. دا چې په تیرو څو اونیو کې مو ستاسو نظرونه درلودل او لاغې تر ډیره له ښوونې او روزنې سره لیوالتیا لیدل کېږي، نو نن په ورته یوه موضوع له میلمه سره بحث لرو. خو په ټوله کې د ډرامې په اړه ستاسو وړاندیزونه او نظرونه لا هم راته مهم دي چې په 0││ 1 شپېته 0││ 1 شپېته غږ ثبتونکي شمیرې مونږ ته را رسیږي. د خپرونې کوربه زه یوسف زدران، مو په خپرونه کې د روانو چارو یو کارپو عبدالروف جرأت را سره میلمه دی. جرأت صاحب، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړی مشه. مهرباني ورسره که زه پوښتنه هم وکړم، ویل کېږي چې تعلیم د هر چا یعنی نارینه او ښځینه طبیعي حق دی. په ډرامه کې هم دې موضوعاتو ته اشاره شوې وه، ولې په دې موضوع باندې دومره ټینګار کېږي اصلا؟
مننه. بیا هم تاسو ته سلام، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلام. ښوونه او روزنه په دې د انسانانو طبیعي حق ده چې هر ټول علوم چې رامنځته شوي دي، دوی په شکل د اشکالو ارتباط نیسي له ښوونې سره. او خوونه هغه د چې انسانان رفاه ترسي، انسانان ثبات ترسي، انسانان سوکالی ترسي. بنا ان په خزو نرو باندې خوونه او روزنه مثلا په اسلام وبیندن کې به فرض شوی دی چې باید دوی خوونه روزنه ترلاسه کړي ترڅو دغه امکانات چې په دنیا کې دي د خدای له طرفه او یا دغه د ژوند سهولت لپاره چې د سره رقم وکولای شي چې دوی خ ژوند کې له دغه ژوند څخه ګټه پورته کړي او د دې ژوند له موضوع څخه برخمن شي. خوونه روزنه یو حق ده او د انسان ذاتی حق ده. نه ذاتی حق په دې معنی چې لکه ژوند، ژوند چې د انسان یو طبیعي حق ده، نو بنا ان خپل خوونه او روزنه هم د انسان طبيعي حق ده. بنا ان په دې بنځکه ټینګار سوی ده چې د خوونه او روزنه په ترلاسه کولو سره انسانان کولای شي چې ژوند ټول ستونزو ته یو د سلاره چار ولټي چې دوی د حل سبب شي.
بلې، د افغانستان په اساسي قانون کې هم د موضوع ته اشاره شوې ده چې دولت مکلف ګرځول شوی ده چې وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. هم تر ډیر انتقاد ده چې لا خو زمينې نه دي برابرې او لا هم تر اوسه د هیواد وګړو 15% خلک بې سواد دي. د رسمي ارقام له مخې فکر نه کوي دا یو ډیر لوړ ارقام دی او د دې سره د مبارزې لپاره څه کول پکار دي د وخت
مننه. ما خبر بده کده چې د افغانستان دولت له بده مرغدوم ظرفیت وسنه لري د خونې روزنې برخه کې. ظرفیت ډیر کمزوري دي زموږ او مترسنګ مثلا د سلاره چارې نه دي ورته منسوب شوی چې خو کولای شي خوونه او روزنه لر پروتو شي. مت دا اوس مهال موږ لدین شاید چې اکثریت مطلق خوونځي بنسوي دي. ان ډیر خوونځي بنسوي دي په دغه ولایتو کې چې الته کامل نو جګړه حاکمه ده، لکه جنوب غرب ولایتونه، لکه نور ولایتونه الته. او یا د دې وسلوان مخالفون له خوانه دا ورته ویل شوی دي چې زنانه به مثلا شپږم څخه پورته درس نسی ویلې. بنا ان خبر بده کده چې په دې کې شک نسته چې دو طلب ډیر دي، دا طلب ډیر دی اما جذب کم دی. تاسو د کانکور هغه تراسي پروګرام تراسي په افغانستان کې د کانکور سیستم ته کانکور سیستم کې دا طلب بیخي ډیر دی لیکن مجذب ډیر کم ده. کسان هیڅ کولای شي
د خلکو مسولیت هم رزو مخکې لیدي چې خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو ته زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې هم بیانوم: 0999235540 او 0998225550 زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ترڅو چې بدلته کارا شو ستر ورځ خبرو چې پکتیکا کې تقریبا شاوخوا 1000 کسانو د کانکور ازموینه ورکړو، اما پکې دول جنې میرمنې دلته د انډول نه ساتل دام یو مشکل دی. ستاسو په نظر باندې په داسې حال کې چې فارغیږي ډېره، اما بیرته چې یا زمينه نه ورته برابرېږي یا د کور لپاره لوخا ورته اجازه نه ورکول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده.
خبر به دې کېده چې دا مغازه موږ ستاسو ترمنځ هغه کلی کې هغه سنتي جامعه کې چې کوم له بده مرغه کوم کلتور حاکم ده، هغه کلتور دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی مزه کړې وکړي. دغه خصوصا زموږ خویندې ورونه له خویندې البته غواړم چې دغه موضوع ښه تشریح شي. دلته زما په خپل فکر باندې ومي متضررات اتومي مت چې اتومي مت څه دي، یعنی کوم اته میمه دي چې او یو پی چې کولای شي دغه منجونو ته د درس مینه برابر کړي. لومړی محصل، محصل په خپل کور کې څه مسولیت لري. بیا متعلم، متعلم چې کله مکتب راځي څنګه خپل خور تشویق کړي چې دا درس ته لاړ شي. بیا مدرسه، ورپسې مولا، ورپسې معلم، ورپسې میډیا، ورپسې مکتب، ورپسې مور او پلار. دغه اتمی مکولای سي چې دغه منفي کلچر چې زموږ په ټولنه کې حاکم ده دغه ته تغیر ورکړي، ځکه چې انجونې هم د حق لري چې زده کړې وکړي او د زده کړو په پایله کې دوی وکولای شي د خپل خورګانو، د خپل خويندو مورګانو مالجه وکړي او په نورو چارو کې.
نو استاد د فارمولې لمخې تر ډیره مسولیت بیرته کورنۍ ته راځي کېږي او هغه چا پریال ته فکر کوي نه دا رول په زموږ په ټولنه په افغانستان کې سیډول نه لوبول کېږي
بدون شک. که دغه د میم کلمې ته مخکې لاړ شو نو جمع ماحول هم راتلی شي.
بلکل
په میم باندې ماحول، ماحول ډیر ول دی، ځکه چې ماحول سره زمون خلکو توافق کړی دی. توافق کړی وای موږ نجونې مکتب ته نه پرېږدو. دغه ماحول ته د دې ټولنې خلک تغیر ورکوي سي. مثلا په دې کې مدني ټولنه ډېر رول لوبوي شي. تاسو خپله قضاوت وکړئ پوغل لر پرتو سیمو کې چې کاملا نجونې سخت تکلیف سره مخامخ دي، یا ښځې چې کله مریضانېږي دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. نور بنا په دې باندې شرمېږي چې خپله لور او خپله خور مکتب ته ولېږي، خو په دې باندې بیا نه شرمېږي چې خپل خورې بهرنیو هیوادونو ته روانې کړي، هلته بیا دینران خانه مالجه کېږي. نو ښه خبره به دغه چې په خپل هیواد کې زموږ خپل خپل خویندې زموږ د خپلو خویندو مالجه وکړي. او هغوی ته
ډېره مهرباني په موضوع کې لا هم پاتې کېږو، خو مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنه کړې وه د اونۍ په ترڅ کې چې تاسو له دې ډرامې څه زده کوئ او د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ. مونږ ته ځینې اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي چې ځینې وړاندیزونه او ځینې نظرونه دي هغه اورو.
زه عبدالرحمن یم د جلال آباد د خیر ولسوالۍ نه، ابن عبدالرحمن. نو د زرغونو ډرامه کې مې خو یعنی ګټه واخلې. فرزان صفی ویل چې معاونه کېږم، نو زوی ویل چې واڅه ته یعنی دا یو پیغام ورکوي ټولو نه ته، یعنی نارینه نه چې زه یعنی د ټولو مورې ما ټولو یعنی ټولو شاګردانو کوم کې معلمه یم، یعنی چاته واسطه نه کوم. څومره ښه خبره، نو فائدې ډېرې دي چې مقصد ټولنه ورته متوجه شي.
السلام علیکم. نبیلا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی پیلم له غزنی مسافرین پیغام ته د نیو کلي زرغونه ډرامې لکه څنګه چې د ډرامې مشرتابه نوم ورکړی ده، همداسې په هر ښار کلي کور کې سلګونه زرګونه ستونزې ناوړه دودونه رواجونه د هلک نجلۍ ترمنځ فرق نه کول، د قاچاق مخه نیول، تعلیم ته هڅول او همداسې مهم او مفید موضوعات انتخاب کړي او د هغې راډیو له لارې چې په ټول افغانستان کې نشرات لري په ټولو اورېدونکو اورېدلي او زموږ لپاره یو ښوونځی جوړ شوی ده.
السلام علیکم. زه محمود د کندهار ولایت نه خبرې کوم. دا ډرامه همیشه مونږ تعقیبو او ډېر ښه ډرامه ده. په دې کې که تاسو د زندانانو د محبوسینو یو پروګرام په کې هغه کوي معلومات به خلکو ته ورسوي.
السلام علیکم. د زده رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. میر سردار ځدراڼ یم، د خوشتي ولایت اوسېدونکی یم. دا چې د تعلیم په هکله خپرونه جوړه کړې ده، تعلیم رښتیا هم د اسلام د نقطې نظره هم په نر او په ښځه باندې فرض دی. همدا قسم بې تعلیمه او بې علمه سړی لکه بې میوې ونه درس وي چې ورنه نوره استفاده نه کوي، کله نه کله یې خلق سیوري ته کېني. په افغانستان کې که څه هم د کیفیت له نظره تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی، خو د کیفیت له نظره ډېر پاتې دی.
بله، 0 او 0 8 9 0 1 0 0 1 شمیره ته ستاسو درنو اوریدونکو پیغامونه او ځینې وړاندیزونه، چې ان شاء الله حتمن په مغه اړوند باندې هم پر اتلونکو کې به ډرامې ولرو او لا د موضوع په اړه بدل تباحثونه ولرو. جرأت صاحب، پات کېږو د تعلیم د اهمیت په اړه باندې او دا چې ټولنې ته ضرورت څه دی، تاسو لږ ډېر معلومات شریک کړو له اوریدونکو سره. هم په ټوله کې بیا هم اوریدونکو هم په دې ضرورت باندې پوه شوي دي، خو فکر کوي دوی ډېره پړه په دولت اچوي، دلته ډېره پړه دولت ته راځي کی کنه بیرته خلکو ته هم راځي کیږي، ځکه چې سواد دار چا کتبی حق ګرځول کیږي، دا حق د کور لوخه ورکړل شوی دی.
بله، خوونه روزانه داسې یو میولاره ده چې هغه له سیاست څخه لرې ده. یعنی هر سیمه کې هر څوک کولای شي چې مزده کړي وکړي. خبر په دې کې ده چې یو استاد پرای دولت خوا ته تبانه چول کېږي، د دې لپاره چې له بعد مرغه دولت هغه ظرفیتونه نه دي برابر کړي په لر پرتو سیمه کې. تاسو وګورئ داسې ولایتونه زه درته ښیم چې لا تر اوسه پورې دوی کتاب نه لري. مثلا دغه لوی پکتیا کې داسې مثالونه شته، دغه نورو جنوب غرب کې د نورو سیمو کې داسې مثالونه شته چې کتابونه تللي هلته په کنټینر کې کېږي، دوه درې کاله هم هلته بند پاتې دي، شاګرد بې کتاب وګرځي، کتاب په کنټینر کې بند. دا مسؤلیت خو د پوهنې وزارت ده، دا مسؤلیت خو د خلکو نه، د خلکو دا ده، د خلکو مسؤلیت دا ده چې دغه ټولګټو پروژو څخه خلک مکتب له دې څخه کاملا ساتنه وکړي، خپل ماشوم ورته واسطي او په اسلام له مو استادانو سره خوازه وکي، دغه مکتب پروشت کې لغه دغه مکتب له ادارې سره همکاري وکي، دا د خلکو مسولیت. اما په لوی کې دغه برخه چې ما سره ته لچ دغه څلور برخه دي، اساس چې شواد نه سبب په افغانستان کې موږ زکو څلور شاین دي. څلور شې دي: مکتب، شاګرد، متعلم او کتاب. تاسو خپل قضاوت وکي، کله چې شاګرد نه وي، کله پاتر نه سبا پاتر اپ کتنا شاګرد ده، د شي نه ښوونځي نه لري، د شي نه مسلکي معلم نه لري، د شي ځایونه چې کتاب نه لري، هاي چې د درې شي نه وي، تاسو خپل قضاوتو کې دا سلور شاید چې لکه د چوکي لکه د یو چوکي سلور پایې کله چې دا سلور پایې کې او پایې قات سي آیا ته فکر کوي دا چوکي په خپل ځبن ثابت پات سي
هیڅکله نه
نه پات کیږي نو بنا ان دولت هم مسولیت او د خلکو هم مسولیت ترسو دغه مسولیتونو ترمن چې کله دغه رابطه تعریف سي ځوانان کولای سي خصوصا د ماشومان کولای سي چې زکړې وکړي او په ډیره ښه توګه سره هغه څه د دولت مسولیت او سمو د خلکو مسولیت په ښه توګه سره سره
بالکل ډیر زیاته مهرباني اوردون کوم خلو دوی ته مشمره بیان کړی ده خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته قاری صاحب پښتون په لاین کې ده یو اړیکه شلیدلې ده دویم اړیکه کې خو که خبرې وکړي ډیر زیات په خیر راغلی وعلیکم السلام قاری صاحب محترم ستاسو د موقعیت ډیر خراب دی فکر کوم اړیکه مصافانه ده که زیات تغییر ورکول شي خبر وي د سی اوریدل کیږي خو شاید ډیر کیفیتي خنوي بله ښه نه نه تاسو اړیکه صفانه ده او ممکن اوریدونکو په پوینه شي چون د رادیو لاره ورته رسیدي او بل اوریدونکو اخلو په ډیره بخنه سره چې تاسو اړیکه قطع کیږي قرسه پښتون تل مو همکاري کړي د مننه تاسو نظرونه ته اللهم په تمه یو په خیر راغلی خبرونه ته بل اوریدونکو ده
خیر وکړئ مننه کوم زدرم سر سلام ته اړیدم زه تم محترم میلمه ته نه دی زابل اوسیدم چې داسې باندې غزنه
بالکل ډیر زیاته مهرباني نبی الله خبرونه ته بخیر راغلی لنډ کوم پیغام او که پښتنه لري مونږ د تعلیم د اهمیت او په دې موضوعاتو غږیږو څنګه سواد لوړول شي حکومت او خلک سره رول لري په دې برخه کې غږیږو که نظر مو لري پښتنه
مننه ډیر ښه موضوع سنن یې محترم میلمنه خنده د سیوانی زموږ ګل ګل ځوانان په نشي توکو ځانونه روږدي کوي او د خپل بدن غوښې په مخدراتو ایا دا یې هم دي چې وادي لامل ګرځېدلی ده ښه یا مننه
ډېره زیاته مهرباني مننه ستاسو نه نبي الله ته ځواب ورکړه وروسته بیا هماغه موضوع باندې پاتې کیږو
مننه نبی الله ورور سوال په دې کې و چې ولې موږ ځوانان په نشه یي توکو باندې اخته کیږي لوی لامل بیا هم همدا ښوونه او روزنه ده که دوی چیرته د نشه یي توکو په اضر باندې خبر سي که دوی له عامه آګاهۍ دوی ته عامه آګاهۍ پروګرامونه ونیول سي او دوی خپل زیان په نشه یي توکو وویني بنا ان دوی نشه یي توکو ته مخه نه کوي ځکه چې د ټول بشریت لپاره لویه ستونزه نن سبا نشه یي توکي
او د بي سي واده نه یعنی کیږي انشاءالله چې دا به ځواب اخیستی مخکې د تعلیم په اړه باندې خبرې تاسو کولې تر ډیره لږ ډیره پړه دولت هم راځي شو موږ په ډرامه کې واوریدل چې د کلي خلک راټولېږي د سواد د زده کړو یو کورس میرمنو لپاره جوړیږي د هماغه له کلي نه ځینې باسواده میرمنې د معلم په توګه انتخابیږي دا ډول کارونه څنګه کولی شي آیا کولی شي ټولنه د پرمختګ په لوري بوسي هغه هدف ته چې خلک غواړي ورسیږي
بلې دا ډېر رول لري په کلو بانډو کې ځکه چې تاسو به لیدلي څو وخت مخکې زموږ په بامیان ولایت کې د زړو ښځو لپاره یو ښوونځی جوړ شوی او دوی راتللې زده کړې کولې په ډېر شوق او ذوق سره نو خبر په دې کې ده چې هر څه چې کیږي د کلي له خلکو سره په توافق ځکه د افغانستان داسې یو ولس ده چې دوی په اکثریت شیانو کې دوی په خپله تصمیم نیسي بنا ان دغه کورسونه چې په کلو بانډو کې جوړ کړي فکر کوم د دې مهلت هم ډېر کم ده ډېر کم وخت دا کورسونه دي لیکن لنډمهاله دي لیکن دا کولی شي چې د تشویق سبب شي د ترغیب سبب شي تر څو هغه ځوانان او خصوصا هغه نجونې چې له سواد څخه لرې پاتې دي او دا ډېر سخت ارمان ده یعنی په ډېرو ځایو کې داسې ترته ښیم چې د نجونو دا ارمان ده چې زده کړې وکړي اما محیط آماده نه ده چې دوی لاړ شي هغه ښوونځي ته
او وکړی شي د لمانځه او دا سوپ او ځینو مهمو نورو موضوعاتو باندې په صحیح ډول
حداقل چې دومره وکړي چې په خط باندې کتاب ولوستل شي ځکه چې دوی دغه کنن خور د زموږ استاسو کنن زموږ استاسو لور د سبا دا مور ده او بنا ان مور د ماشوم په اصطلاح د تمدن د مور غږ د ماشوم د تمدن لومړی زنګو ده ماشوم لا مغز نه رشد کی یو ځای ترسیږي نو بنا ان نظر د دې ته چې موږ د خزي مسولیتونه په کور کلی کې وګورو دوی ته تعلیم ډیر ضرورت
بل دې ټول موضوعات ته په کتو نوې تعلیمي کال پیل شوې ده د مکتب زنګ وکړنګول شو هم دې ډول حکومت خپلې ژمنه درلودلې شاید خلک نوې انرژي ولري دې وخت کې چې نوې کال پیلېږي تعلیمي څه کول په کار دي ماشومانو ته څومره لیوالتیا په کار ده کورنۍ ته څه لیوالتیا په کار ده چې بل اخر هغه هدف ته سړی ورسي
په لوی کې لپاره نه لنیک مرګ زموږ د افغانستان ولس دا وس درکړی چې تعلیم ډیر ضرورت دوی ته دا په کار ده چې خپل ماشومان تشویق کړي هغه ماشومان چې دوی مثلا په کلن دي دوی د ښوونځي ته ولېږي پروا نه کوي، هدي اقل یو کال دوی سره بلدت پیدا کړي، په ډېر شوق او ذوق سږ کال دې له دوی سره ډېر زحمت وکړي. که دغه سږ کال یې زحمت وکړه که بناءن دوی چې دا نور بیا دولس کاله درس دا ماشوم یې دی اوولس کاله درس وي، بناءن دغه به ډېر لوی مسولیت د خپلو ماشومانو په وړاندې د مور پلار ادا کړی. نو بناءن سږ کال یې دا چې دغه کال شروع سو له ټولو هغه خلکو نه چې د ښوونځي د بندولو پلانونه نیولي او د موږ ښوونځي بندوي، موږ دوی څخه مې دا خواسته چې دوی همیشه ویلي په خپلو خبرو کې چې موږ ښوونځي نه بندوو دا نه کوو ها نه کوو، لیکن دوی څخه مې دا خواسته که غواړي چې په افغانستان کې دغه بحران ته چې نن سبا واقع شوی ده او ټول لامل یې بېسوادي ده او ټول لامل یې دا ده چې له ښوونځي څخه خلک لرې دي، دغه مکتبونه تاسو پرېږدئ خلک مکتب ته لاړ شي، دغه ستونزو ته به د حل ټکی ږدو او د پرمختللي افغانستان هیله ولرو.
ډېره زیاته مهرباني جرأت صاحب. درنو اوریدونکو، د روانو چارو یو کارپوه عبدالرؤف جرأت و چې په خپرونه کې راسره مېلمه و، د نظرونو مو له تاسو سره شریک کړو او ستاسو ځینو پیغامونو مو تر نورو اوریدونکو ورسول. خو طبعاً ستاسو لا هم په دې موضوع یا ډرامې په اړه خپل نظرونه پیغامونه پاتې دي چې موږ ته رارسیږي د اونۍ په ترڅ کې، او هغه شمېره ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. نو دا